السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان امنیتي ځواکونه او د امریکا هوایي پوځوای د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم اورې چې پاکستان نوای په کابل کې پرونه ترهګریز بریت په سختو الفاظو غندي او له قربانیانو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې امریکایي قاضي د حکومت د هغه اقدام پر وړاندې دعوا کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړون کې ایرانی لګول شوی تورونه فسخه کړي. او د امریکا په ایوا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتون کې ګوند کې دننه انتخابات تیت کلوز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینټن په ډیر لږ توپیر له سناتور برنی ساندرز څخه مخکې شوې ده. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هوایي حمله کې د داعش نه جنگیالي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه لمنځه تللي. په هلمند کې میشته 215 میوان قلی اردو د درې لواء قومندان د مین په چاودنه کې ووژل سو. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې افغانستان به د غلې له درکه په راتلونکو څلورو کلونو کې پر ځان متکی شي. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هوایي حملو کې د داعش نه جنگیالي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه لمنځه تللي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مومند سیمه کې شوې دي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د دغو حملو په ترڅ کې د داعش پورې اړوند د خلافت په نوم د اف ام راډیو چې منفي تبلیغات به یې کول هم په نښه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان وایي په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکوونکي چې عملاً یې خپرونې مخکې وړلې هم وژل سوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي زیاتوي په همدې ساحه کې د داعش دوه نور مهم مرکزونه هم له منځه تللي چې له یو مرکز څخه له بهرنیو هیوادونو سره انټرنیټي اړیکې نیول کېدې او بل مرکز یې د مهمو پرېکړو ځای و. په هلمند کې میشته 215 میوان قلی اردو د درې لواء قومندان جنرال اتامیر اګادمین په چاودنه کې ووژل سو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د مین په دغه چاودنه کې چې تېره شپه شوې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي هم دي. بلخوا د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ اړوند د فیضان په نوم یو کمپ باندې ګڼو وسلوالو مخالفانو حمله وکړه چې له امله یې د درېمې لواء قومندان جنرال اتامیر اګا او د ملي اردو 14 نور سرتیري ووژل سول. سرچینه زیاتوي چې په دغه حمله کې د ملي اردو 9 سرتیري له درکه دي او څلور نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک له دې پیښې نه خبرې ښیي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د پکتیا د والي ویان نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنگیالي وړمه شپه او پرون ماښام د ګومل ولسوالۍ اړوند د سواک په سیمه کې چې قبایلي سیمه له پولیس سره نږدې پرته ده وژل سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې افغانستان به په راتلونکو څلورو کلونو کې د غلې له درکه په ځان متکی شي. د کرنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغې ستراتیژۍ په اساس چې دغه وزارت لخوا برابره شوې په راتلونکو څلورو کلونو کې به نږدې 4 میلیونه هکتاره للمي ځمکه خړوبه شي چې تر ډیره به یې ګټه بزګرانو ته ورسیږي.
دا ستراتیژي 4 کاله کې به تطبیقیږي او یوازې د استرالیا حکومت لخوا نه 25 میلیون ډالر ورته تعهد شوی ده. زمونږ تلاش دا دی چې راتلونکي 4 کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت چارواکي وایي افغانستان هر کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې له هغې جملې څخه 4.5 میلیونه ټنه په داخل کې تولیدیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د امریکا په ایووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې دننه انتخابات تید کروز وکړل. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وشول، محافظه کار کروز چې د خپل ګوند مشران کرکتر لري مخکینی مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ته ماته ورکړه. په ډیموکرات ګوند کې دننه د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او سناتور برنی ساندرز څنګ په څنګ روان دي، خو کلینتن په ډیر لږ توپیر ترې مخکې شوې ده. کلینتن په سلو کې 9.9 او ساندرز په سلو کې 9.6 ګټلې دي. ساندرز د انتخاباتو له اعلان وروسته کلینتن ته مبارکي ورکړه.
I want to take this opportunity to congratulate Secretary Clinton.
له دغه فرصت څخه په استفادې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن ته په خپله او هم د ښه کمپاین تنظیمولو په خاطر مبارکي ورکوم. جمهور غوښتونکو کروز د 8.5% رایې په ګټلو سره پر ترامپ چې په سلو کې 40 رایې ګټلې دي مخکې شوی دی. کروز په آیووا ایالت کې د سخت کمپاین د پایل او د ایالت له بانفوزه محافظه کارانو او مسیحي مشرانو سره د لیدنو کتنو په مټ دا بریا ترلاسه کړه. دا د سوداګر ترامپ لپاره چې په جمهوري غوښتونکو ګوند کې له 2 میاشتو راهیسې مخکښ نوماند او د ښځو او اقلیتونو په اړه به لانجمنې ویناوې کولې یوه لویه ماته ده. ترامپ په آیووا کې خپل ماتو منله او وی ویل د خوشاله دی چې دوهم مقام ګټلی دی. په آیووا کې دغه انتخابات د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې په پای کې د انتخاباتو لپاره د هر ګوند کاندید غوره کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د روان 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغه اقدام په وړاندې دعوا کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. د نیویارک د یوې محکمې قاضي کیوین کاسل تېره اونۍ په یوه حکم کې ګواښ وکړ چې که څارنوالان په دې اقدام کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ ګټه توجیه نشي کړی، پر علي رضا ګودرزي د لګېدلو تورونو د فسخه کېدو په وړاندې د حکومت پرېکړه به رد کړي. کاسل یوازنی قاضي دی چې د بندیانو د تبادلې لید هغه تړون پر اصول یې شک څرګند کړی دی چې په تهران او واشنگتن کې د جوګپور ډیپلوماټانو لخوا موافقه پرې وشوه. کاسل په داسې حال کې د محکمې د حکم په وړاندې دریږي چې له ګودرزي سره په دوسیه کې شامل یو بل تورن چې په 9 کاله بند محکوم شوی اعتراض کړی، ویلي دي چې د دواړو یو جرم مو د ایران لپاره د پوځي الوتکو د پروزو د پیرېدلو غیر قانوني هڅه. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپلې بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. بودیجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارد ډالر غوښتنه هم شامل ده چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف به نن د 2014 میلادي کال د اقتصادي ودې لپاره د عملي پلان په اړه غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي پراختیا او وزیر د صدر اعظم لومړی مرستیال او نور ټول مرستیالان د ولسمشر یو سلاکار او د مرکزي بانک مشره ګډون وکړي. میدویدف وویل حکومت به د ودې د لوړ ظرفیت لرونکي ستراتیژیک صنعت ملاتړ وکړي. د هغه صنعت چې د موټرو جوړولو، کرهڼې او ترانسپورټ په څیر ځینو برخو کې د لویدیز د تولیداتو ځواب وایي. د 2015 کال له بحران سره د مبارزې پلان 2.3 تریلیون روبل چې 1.1 بلیون ډالر کېږي تمام شوی. د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولیاکایف اټکل وکړ چې د 2014 میلادي کال لپاره د ورته پلان د مسودې لګښت به ډیر کم، یعنی 250 میلیارد روبل چې 9.6 میلیارد ډالر کېږي. د دغه پلان 2.5 میلیارد ډالر بودیجه به هم د بحرانونو له ذخیروي صندوق څخه تمویل شي. د تیر کال د پلان خلاف دغه نوی پلان به زیات د بانکي سیستم ملاتړ ونه کړي، خو پر کوچنیو او متوسطو سوداګري چارو به تمرکز وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانې وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت داعش پر مرکزونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ شوی. د ننګرهار چارواکي هم دا تاییدوي.
یاسین ولسوالی په مومن درې سیمه کې د رئیس مخالفینو د راغلي یوه دغه چې درې تنه کارکوونکي هم ستونزې درلودې له منځه تللې دي.
په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمیر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نور سیمو ته نه دي غزولي. دا موضوع هم په یو تفصیلي رپورت کې اوریدلی شئ. په هلمند کې صرافان وایي چې له دوی څخه په زور د پیسو اخیستلو او د دوی د افرادو تښتولو لړۍ دوی ته ژوره ویره او اندېښنه پیدا کړې ده.
دا څو عمر د غلا کېږي مو په ښار کې صرافانو مخه نیسي، پیسې جنبلي، خلک تښتي.
د امریکای سناتور باب کرو کر څرګندونې واوري چې وایي په لیبیا او افغانستان کې باید د داعش د ډلې د فعالیت د پراخوالي مخه ونیول شي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر مرکزونو په هوایي بریدونو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه تللی دی. د داعش راډیو د خلافت غږ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې سیمو کې خپرونې کولې. په عین حال کې د ننګرهار د والي ویان وایي چې د دې ډلې زیات شمېر وسلوال هم تېره شپه په دې پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت غږ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې له ځینې سیمو خپرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواوو ویندویانو ویلي چې په چین کې د هوایي حملې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دې ډلې د انټرنیټي خبرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیر شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دستګاه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تیر شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حملې شوې دي.
په دغه هوایي برید کې 9 هوایي بریدونو کې 9 وسلوال وژل شوي دي، چې په دې ډول کې 15 تنه د راډیو کارکونکي او 3 نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکي زه هم وشل شوی دي.
خو ګرانی څرګند کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حمله پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپل معلوماتو پر اساس ویل شوې چې د تیر شپې په عملیاتو کې د داعش د رادیو پر کارکونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وژل شوی دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډیره حده له پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډیر دي. د داعش رادیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبريالانو ته غواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپل لیکو ته ورجسب کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش رادیو له ګرځنده مرکزونو خبرونه کولې چې تر ډیره وخته یې د موقعیت معلومول کرانو.
ډېر زیاته مننه فرشته جلال صاحب. دوستانو، د فرشته جلال صاحب رپورټ کې مو اوریدل چې امریکایي ځواکونه وایي د ننګرهار په ځینو سیمو په خاص توګه په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده او د داعش هغه راډیوي دستګاه چې په دې ورسیو کې خبرونې پراخې شوې له منځه تللې. افغان مقامات هم دا خبره تاییدوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نور سیمو ته نه دي غزولي. دغه استازي د بغلان امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې دولت باید لا نور تدابیر ورته ونیسي. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې دا مهال د افغان ځواکونو محاربوي فعالیتونه دوام لري. قسیم سولمل د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
که د بغلان امنیتی حالات کنټرول نسی نو دا به راتلونکي پسرلی د دولت او خلکو لپاره په یو سرخوږی تبدیل سي. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي د همدې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د محل وسلوال د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین نه علاوه د دغه ولایت په بغلان مرکزی بورکې د کیلګي په ځینو سیمو او تالو برفک کې تحرکات لري. د ولسی جرګې استازي محمد عظیم محسنی د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس یوازې پوځي عملیات په ډنډغوري کې دي او لا نورو سیمو ته نه دي غځول
صرف عملیات به وجه ده ساحاتی
دوی هلته عملیات یوازې په ډنډ غوري کې کیږي او ډنډ شهاب الدین چې د کندز او بغلان ترمنځ لار کې پرته سیمه ده هلته تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې کله هم دوی اقدام کوي نو ملکیانو ته پام وکړي څو زیان ور ونه رسیږي. نوموړی دا هم وایي چې مخکې تر دې چې په ډنډ غوري سیمه کې پوځي عملیات پیل سي وسلوالو طالبانو له دغه سیمې څخه نور برخو ته تحرکات کول. ډنډ شهاب الدین هم د پلخمري او کندز لوی لارې ته نږدې سیمه ده چې پکې د جګړو له امله کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پای نړول سوی او ویل کېږي چې لا هم پکې د دولت لخوا عملیات نه دي پیل سوي. ولسمشر محمد اشرف غني یوونی مخکې په بغلان کې د تصفیوي عملیاتو امر وکړ. په دغه سیمه کې څلور میاشتې مخکې د دولت او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د جګړو د بندېدو په خاطر یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې د کار یو شمېر عکس العملونه هم راوپارول. خو دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیا دا خبره نه مني او وایي چې افغان ځواکونه هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې عملیات کوي.
در اکثر نقاط که قبلا دشمن
دوی په اکثرو سیمو کې چې دشمن تخریبي عمل کول د ملي اردو ځواکونه هلته حاکمیت لري. اوس لپاره ستونزه په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین کې ده چې په دواړو سیمو کې محاربوي فعالیت دوام لري.
ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین است که در هر دوی زی منطقه فعالیت های محاربوي ادامه دارد.
خلک انتقاد کوي چې افغان ځواکونه تر عملیات وروسته د نیول سو سیمو د ساتلو لپاره کوشش نه کوي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که چیرې افغان دولت په تصفیه سو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای نه کړي نو دا ډول عملیات به بې ګټې وي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه په فیسبوک باندې هم خبريږي او د پزره پورې مطالب او خبرونو لپاره زمونږ پاڼه وګورئ. پاکستان حکومت په کابل کې پرونی ترهګریزه حمله په کلکه غندلې او د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي خوده لري. د دې هواد بهرنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼې په خبرولو د دې توریستي برید د غندلو ترڅنګ یو ځل بیا تاکید کړی چې پاکستان تروریزم چې هغه په هر ډول او هر شکل وي په کلکه غندي. له پیښوره په زمونږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په کابل کې پر پولیسو ترهګریز برید غندلې او یو ځل بیا هر ډول ترهګری چې هغه په هره بڼه وي په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د سرحدي او امن ځند پولیسو پر ودانۍ ځانمرګي برید شو چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه شل کسان مړه او تر 9 زیات ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې اکثره د ماشومانو او ښځو په ګډون عام ملکي کسان دي چې ټپیان د علاج لپاره د کابل بیلابیلو هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سهشنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل ترهګریز برید غندلې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د پاکستان حکومت د افغانستان له حکومت او همداشان د برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګندوي. موږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې ترهګري که هغه په هر ډول او بڼه وي په کلکه غندو. له بلې خوا د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼې د کابل د ترهګریز برید مسؤلیت منلی او پولیسو ته یې د ډېرې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې پر پولیسو دا خونړی برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د فروری په 6 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر او له افغان طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه وشي. د افغان سولې د بهیر په لړ کې د دغه څلور اړخیزې کمیټې چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پکې ګډون لري د جوړولو پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په کانفرنس کې شوې وه. تر دې مخکې دغه څلور اړخیزې کمیټې دوه غونډې شوې چې لومړی په اسلام آباد او دوم هغه په کابل کې شوې وه. د دغه کمیټې ګډونوالو په دغه دواړو غونډو کې پر دې خبرې تاکید کړی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دی له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې په مری کې ترسره شوی و چې بیا وروسته دا لړۍ د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په ښکاره کېدو او د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو له امله وځنډېده. که څه هم ټاکل شوی چې د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د خالی پورز په اسلام آباد کې وشي، خو دا لا څرګندن ده چې په کابل کې پروستۍ ترهګریزې بریدونو کې د عامو ملکي کسانو وژنه او د طالبانو لخوا مسؤلیت منل به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته زیان ورسوي کنه.
د هلمند مرکز لشکرګاه صرافان وای چې د دوی امنیت خوندی نه دی او وسلوال ترې په زور پیسې اخلي او کله کله د دوی کسان هم تختوي. په دې اړه رپورت لسیمه زموږ د همکار الیاس دای په رپورت کې اورو.
د لشکرګاه شار لسګونه صرافان چې د غلاو انسان تښتونکو څخه په شکایت دولت مقام مخې ته راټول سوي ول، تور پورې کړ چې د حکومت دننه یو شمیر کړي د دوی د پیسو په غلا او د اولادونو په تښتولو کې لاس لري. دوی خبرداری ورکړ که چیرې ژر تر ژر امنیت ټینګ نه سي لاریونونو ته به دوام ورکړي او تر چارواکو پورې د خپل غږ د رسولو په خاطر کابل ته هم ولاړ سي. دغه ډله صرافان چې دولت مقام مخې ته په احتجاج راغلي وه، د هغه غله د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې صرافانو خپله د غلا سوو پیسو سره لاس په لاس نیولی او حکومت ته یې سپارلی دی.
غلا کېږي په دغه ښار کې صرافانو مخه نیسي، پیسې جنبلي خلک سشتي دا پرونی په صرافۍ سره ووتل د شا پیسې سو هلته نمایندی په صرافۍ کې ناست ورته هغه تلیفون وکړي. نو دغه غله ټینګ سو دوه نفره، اوس دا نور موږ غواړو سو ټینګ سي او ټول دولت منګولو ته وسپارل سي. یا کني څنګه ولې بیا دې موږ ته وایي چې موږ خپل سلاوي هر سلاوي ځان سره وګرځي یا سړي ته اجازه سلا ورکي.
زموږ د صرافان په مخ کې غله دریږي، غلاوي راسکي. زموږ صرافان تښتي، زموږ په صرافانو دغه صرافي څخه خلک راته انتخاب کړي تعقیبوي مو چې سړي د صرافي صرافي راواخلي هغه غله په پسې یو حالت ورته ولاړي تعقیبوي هغه نور ته خبر ورکړي.
د صرافانو د کاروبار مارکیټ په لشکرګاه شهر کې د کندهار او کابل د هډې ترڅنګ موقعیت لري چې څو ځله نور هم د غلو او شکوونکو د حملو سره مخامخ شوی. د صرافانو دغه شکایت په اړه د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي د صرافانو د امنیت ساتل د حکومت دنده ده او دوی په دې برخه کې خپل ولزل ته دوام ورکوي. ځواک ژمنه وکړه چې د صرافانو لخوا نیول سوی غلبه هم ډیر ژر محکمه د خپل عمل په سزا ورسوي.
دوی راغلي دي او په دې کله به خپل د حکومت ستونزه چې د ولایت مقام ته به وړاندې کوي او دغه پاساس باندې اوس تاسو معلومه ده چې په ښار کې کوم مشکل نشته دی او په ښار کې هغه ځایونه کې چې امنیتي ځواکونه میشته په وخت سره تلاشي کوي او هر ځای کې د هر مشکل د مخنیوي لپاره کولای شي چې دوی خپل په هغه ساحه کې امنیت ونیسي او د خلکو د مشکلاتو رفع کولو لپاره په وخت سره رسیدګي وکړي.
تلشکرګه شهر صرافان په داسې حال کې د غلو شکوونکو څخه شکایت کوي چې په ښار کې په شخصي جامو کې حکومتي موټر چلول کیږي. د تور سوشو لرونکو موټر ډیر سوي دي او نامنی نه یوازې تر مرکزی ولسوالۍ رسیدلی دي بلکې د دې ښار د سلورومي او زی بابا جی ډیر سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي.
امریکایي سناتور باب کروکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی، د افغانستان د وضعیت، د سوریې د سولې د پروسې او له ایران سره د اټومي موافقې او د غراز د داعش پر ضد د رواني مبارزې په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. د تنیسي ایالت دغه سناتور دا څرګندونې له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې کړي.
Senator, a Syrian peace initiative is in its infancy in Geneva. Can you
په جنیو کې د سوریه په اړه خبرې په لومړني پړاو کې دي؟ تاسو د دې خبرو کومه یو ډیپلوماټیکه نتیجه وینئ چې د هغې لارې په هغه هیواد کې د خلکو قتل او قتال ختم شي او د امریکا متحده ایالات په هغه هدف کې کامیاب شي چې اسد دې واک پرېږدي؟
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some with last week has been put in a very awkward
Dera Granada the Suriya hukumat mukhalifin che mot wasara khabari kadi padir mushkil mawqiat kidi ne wazi shizi hawa gama shuman che da jinsi tiri wrasta jadeli hawi ne di khlas siwi da khabari pa yudasi waqt ki pail kiji che da Dera Granavi che o halta la ra pidasi زه د ډیپلوماټیکی خبرو ملاتړ یم. هغه ناصر چې په دغه خبرو کې برخه اخلي داسې فکر نه کوي چې هغه ته سمزای ورکړل شوی دی. عیني حقایق بدلیږي. روسیا ځمکني مداخله کوي او کامیابی ترلاسه کړې دي. کله چې عیني حالات بدل شي نو دا به ډیره ګرانه شي چې د اطمینان وړ ځای ته ورسیږو.
Do you envision President Assad ever leaving voluntarily?
تاسو د سوینی چې بشار الاسد به په داوطلبانه توګه واک پریږدي؟
At present, again, as he sees that he's making gains and as none of the things
په اوسنی حالاتو کې هغه ویني چې دای بریاوی ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو پر اساس هغه تر اوسه د بیرال بمونو استعمال نه دی ختم کړی او هغه د لاندې کچې غشتنی په پام کې نه نیسي. ځمکني حقایق دا هغه د ګټ پر خوا روان دي. داغه د پاره وسنی شرایط داسې نه دي چې وخت پرېږدي.
Now, your committee last week approved sanctions, tougher sanctions, targeting North Korea's nuclear program.
ستاسو کمیټه تیر اونۍ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له وجې په هغه هیواد د سختو بندیزونو لګول منظور کړل. دغه راز هغه عناصر چې د پیونګ یانګ سره مرسته کوي، هغه وداوي چې دا به د شمالي کوریا د حکومت سره په دې کې مرسته وکړي چې خپل فوځي تاسیسات اکمال کاندي. په دغه عناصر کې کېدای شي چینایان هم وي، کېدای شي چې دې سره ځینې جنجالونه راپورته هم شي.
Yeah, I don't think there's any question about that some of those entities are Chinese.
زه فکر نه کوم چې دا څه پوښتنه دی. ځینې عناصر چینایان دي. موږ په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر او د حکومت سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به چین هم په دې جریان کې راګټ کړي. دا کار به روپل سي. ډېر د اطمینان وړ به نه وي. کانګرس ورباندې کار پیل کړی. تر کومه بریده چې زه پوهیږم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه هغه ډول پرمختګ نشي کولی چې موږ ټول یې غواړو. دا د شرم ځای دی. هغه وا چې په حقیقت کې په شمالي کوریا ډېر زیات فشار راوړلی سي، هغه چین دی. هغوی همیش په ثبات تمرکز کړی او هیله نه دي ورکړي. زه داسې هیله لرم چې دغه بندیزونه به دا هغوی دریز بدل کړي. دا هیله لرم چې ژغ به پرې وکړي چې دې وار بل ډول ځواب ورکړي.
For the United States, North Korea is a problem on the other side of the world's biggest ocean. But for its
د امریکا د متحده ایالاتو د پاره شمالي کوریا د سمندر هغه طرف ته یو مسله ده. په داسې حال کې چې تاسو د بندیزونو په لګولو غور کوو، د هر قسم غیر ارادي نتایجو په باب غور کول به په دوامدار ډول په خپل ځای معقول وي.
Well, look, I'm very familiar with the fact that we have 28,500 troops right there. I visited there recently.
زه په دې خبر یم چې موږ 8500 سرتیري په سیمه کې لرو. سیول موږ در په دې برید په واټن کې راځي. د چینایانو لپاره تر هر څه نه زیاته لوی ارزو ثبات دی. په غیر ارادي ډول د څنګه کولو نتایج نړیواله ټولنه په ایران باندې تمرکز لري. د شمالي کوریا مسله لا ډېره لري ده. د شمالي کوریا په پرته درې ناکامې دي. تاسو وینئ چې موږ سره اوس خلک هم په دې پوهیږي چې دا موږ شراتلونګي ته نه رسوي. هغوی د میزایلو ازموینې کوي او هغه ناصر چې اټومي وسلې رسولې سي، هغوی ډېر بې ثباته دي. هغوی د غیر منطقي پریکړو کولو په لور روان دي. دا ډېر امکان لري چې یو هیواد بې ثباته وي او بیا کنټرول هم ولري او زموږ د ګاونډي هیواد سره بې ثباتي جوړ کړي. کېدای شي دا کارونه چین تر یو بریده سره وشوروي چې په دې تړاو ځینې ګامونه پورته کړي.
You mentioned Iran, and you've been highly critical of the international nuclear accord with Iran.
تاسو د ایران خبره کوله او تاسو د ایران سره په نړیواله اټومي موافقه سخت انتقادونه کوي. اوس خو دغه موافقه شوې ده. تاسو غواړئ چې هغه کامیاب شي او د جمهوریت ګوند په کنټرول کې کانګرس د هغه د کامیابی لپاره څه کولای شي؟
Obviously I didn't like the agreement because of the immediate leverage shift.
زما دا موافقه په دې دلیل نه ده خوشه چې ایران ته ډیر څه ورکړل شو. ایران اوس د ډیرو زیاتو منابعو ته چې په خوای لاسرسي نه درلوده اوس لار پیدا کړي او د اټومي وسلو د لرلو د هدف لپاره به خپل تحقیقات او انکشافات ته دوام ورکړي. په دې کې شک نشته چې زه غواړم دغه موافقه کامیاب شي. زه د سیمې لپاره شهید لرم. دواړه ګوندونه باید په یو اتفاق پر ایران خپل فشار ته دوام ورکړي. د دې موافقه نه ورسته ایران د بلستیکي توغندوی وازماینه وکړه. اوس دا کار شوی. لکه تاسو چوینه ائتلاف پر مخ روان دی. اروپا هم په دغه سیمه کې زیات اقتصادي ګټې لري. روسیا خپل وسلې خرڅوي. تاسو پر ایران سمدسي فشار نه ویني. کدی موافقه سره سرغړونه وسی نو بیا به موږ خپل غبرګون څرګند کړو. زه غواړم چې دغه موافقه کامیاب شي او دا ایران ته د دې اشاره ده چې یوازې د دې موافقې نه سرغړونه به دغه موافقه ناکامه کړي.
اسلامیک سټیټ هاز هاد سم باتل فیلډ سیټ بیکس بٹ سیمز ټو بی سپریډینګ اټس ټینکلز فرام لیبیا ټو افغانستان.
د اسلامي دولت ډلې د جنگ په جبو کې ځینې ناکامۍ لیدلې، مګر په عین وخت کې خپلې منګولې د لیبیا نه افغانستان ته غځولې دي. تاسو په دې اړه د امریکا کوښښونه داسې توضیح کړل لکه چې یو د بودیجې مسله وي او بل ورځ غبرګون نه وخت څرګندوي. آیا اوس هم هغسې حال ده؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څو ورځې مخکې په قطر کې وم. ومیلدل چې هوایي عملیات په سمه توګه همغږی کیږي او زموږ د کمانډانانو نه کارکردګۍ نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوځ د القاعده پر ضد عملیات کولای شي، خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نشي کولای. دا د ملنډو ور خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل شوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وځ کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نشي کولای په موږ یو څه ناوخته شوی دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به لمسره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو، معلومه به سي چې کومه خلا چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سوه، دا د داعش د راپیدا کېدو یو عامل و. او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو، ځکه چې خلا راپیدا کړه. هیله مې دا ده چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کیری سره وکړې، دا خبره مې هم ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي، بلکې پرې نږدو چې د لیبیا نه تر افغانستانه او نورو ملکونو پورې دغه ډله خپل نفوذ پراخ کړي، او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
د امریکا د کانګرس د سنا د اړیکو د کمیټې د مشر سناتور باب کروکر څرګندونې مو د سوریې، افغانستان، ایران او دغه راز د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا د دریس او د غلطه روانو حالاتو په اړه واورېده.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونو ته. چارواکي وایي په هلمند کې میاشت د 215 میوند قلو اردو د درېمې لیوا قومندان جنرال اتامیر آګا د ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان او امریکایي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه راډیو له منځه وړل شوې او په لسګونو مشکوک سخت دریځې وژل شوي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو د ماموریت وایي ډګروال مایک لاهورن وویل امریکایي ځواکونو پرون د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر دوه اهدافو بمباري وکړه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په هوایي حملو کې د داعش 9 سخت دریځې وژل شوي دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې د نننۍ انتخابات تید کروز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینتن په ډېر لږ توپیر له سناتور برني ساندرز څخه مخکې شوې ده. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغې اقدام په وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویډف به نن د 2018 میلادي کال د اقتصادي ودې لپاره د عملي پلان په اړه غونډه وکړي.
اقتصادي خبرونه له سباون کاکړه ورو.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کرنې وزارت وایي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به افغانستان د غنمو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په یوې غونډه کې وویل چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې د هیواد له وچو یالل منځموږ څخه به ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره د دغه پلان د عملي کولو لپاره د استرالیا هیواد 25 میلیونه ډالر مرسته هم کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د فنلند هیواد سوداګر غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د فنلند هیواد د لسو په شاوخوا کې سوداګر او پانګوال افغانستان ته راغلي وو او دوی غوښتل چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي.
په شمال په ولایتونو کې دوی ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، البته د خدماتو په حساب، او په ډېرو پروژو کې دوی دا کوي. نور هم غواړي چې د خدماتو په ارتباط باندې ظرفیت سازۍ په لحاظ باندې په دې باندې د افغانستان سرمایه ګذاري وکړي.
د شغلي الکوزی په خبره په دې اړه د سوداګرۍ په خونه کې تیر ورځ یو غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې د فنلند سفیر او د افغانستان د ډیرو شرکتونو مسؤلینو ګډون کړی و. په ننګرهار ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو ژمنۍ نندارتون جوړ شو. د دغه ولایت والی سلیم خان کندوزی د دغه نندارتون په پرانستو غونډه کې وویل کوشش به وکړي چې افغاني محصولات ته کورنی او نړیوال بازارونه پیدا کړي. دغه نندارتون د کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او مزار شریف صنعتکارانو لخوا جوړ شوی دی. په دغه پرانستو غونډه کې د والی سلیم خان کندوزی په ګډون یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې درې ورځې به دوام وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پوله، یو یورو 40 افغاني او 50 پوله، یو پوند 98 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1400 افغاني.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوري. خو اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبلري لاتلونکو مهم سالو ته د ښه چمتووالي په خاطر په هندوستان کې تمریني سیالۍ پیلوي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش هندوستان ته د لوبغاړو له روانېدو مخکې خبریالانو ته ویل چې دا سیالۍ د آسیایي او نړیوال جام د تیاریو لپاره کرکټ بورډ لوبغاړو ته بشپړ پلان جوړ کړی دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ اتلس کسیز ټیم په بنگلاديش کې د سیالیو له پیلو دوه باندې دوه اونۍ مخکې خپل سفر د هندوستان په لوري پیل کړ. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د آسیایي او نړیوال جام ته د هو تیاریو لپاره په هندوستان کې د تمریناتو لړۍ ځکه برابره کړي تر څو د ټیم لپاره یولس غوره لوبغاړي په نښه او لوبغاړي له هوا سره آشنا شي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د دوشنبې په ورځ په همدې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ټیم به د هندوستان د کورنیو سیالیو له اتلې لوبډلې سره پنځه شل اوریزې سیالۍ ترسره او بیا به لوبغاړي غزایا بنگلاديش ته ولاړ شي. ښاغلی دانش وایي چې د ټیم هوډ دا دی تر څو په اصلي آسیایي سیالیو کې ځای پیدا کړي.
ان شاء الله زه د خپل ټیم ته په کتو سره او خپل لوبډلې زحمت او کوشش چې دوی کړی دا ان شاء الله دې خلکو ته به ماتي ورکوي او دوی به مین ایشیا کپ ته لاره پیدا کوي او په هغه کې به ان شاء الله دوی بیا هم ښه پرفارمنس کوي او هغه لوبډلې چې ټارګټ شوي دي چې باید مونږ ماتي ورکو او ان شاء الله هغه لوبډلو ته به هم ماته ورکوي.
دوه کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره افغانستان مستقیما په آسیا کپ کې ولوبېدو خو سږ کال د بنگلاديش، پاکستان، سریلنکا او هندوستان سره له سیالیو مخکې باید د آسیا درې نور ټیمونه امارات، عمان او هانګکانګ مات کړي چې د لومړي درجه هغو ټیمونو سره بیا سیالیو ته لار پیدا کړي. په 2014 کال کې افغان ټیم بشپړ غړیتوب لرونکي بنگلاديش ته په ماتي ورکولو سره هغه سیریز د ځان لپاره تاریخي کړی و. افغان لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتو وروسته د فبروري په 12 نیټه بنگلاديش ته ځي تر څو له اماراتو، هانګکانګ او عمان سره سیالۍ وکړي چې ګټونکي لوبډلې دویم پړاو ته لار پیدا کوي. په داسې حال کې چې ډېر وخت لوبغاړو په ټاکنې انتقادونه کیږي، د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې دا مهمه سیالۍ دي او هر چا چې په هندوستان کې وړتیا وښوده په دغو سیالیو کې به د لوبېدو چانس ولري.
لوبغاړي زیاتره ټولو ته معلومي موږ بلته بیا هم ګورو. په اتلس لوبغاړو کې چې کوم بعض نیم پلیئر مطلب آؤٹ آف فارم وي د هغه فارم ته به ګورو چې کوم بهترین ځلیږي په هندوستان کې. موږ زو انضمام به دې موږ بیا کینو هلته ځکه چې موږ انضمام موږ ټول نه ډېر بهتر پوهېږي. نو دا بیا دا اتلس چیز موږ خوښ کړي دي کې ان شاء الله موږ د پنځلس به انضمام خوښوي چې کوم یو بهتر دی ځکه چې هغه د غټ لیول کرکټ هغه ته موږ نه ډېر معلوم ده.
دا د آسیایي هیوادونو ترمنځ دیارلسم کپ دی چې د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو په ډول ترسره کیږي. د شل اوریزو سیالیو تیز لوبغاړی ګلبدین نایب د دغو سیالیو لپاره د لوبغاړو حوصلې لوړ بولي وایي چې له زمبابوې سره د ښو سیالیو وروسته دوی لا هڅه کوي چې د آی سی سی په درجه بندۍ کې مخکې راشي.
دا یو ډېر غټ ایونت دی نو دې کې سنو خو اوسې موږ خو لوبې وکړو نو هم رباله موږ ته به مخکې سیپونه اسانه وي آی سی سی کې. کوشش به دا وي چې دا ځل بیا هم یو ښه لوبې وکړو او ښه ریزلټ وي.
افغان لوبغاړي داسې وخت له هیلو سره اوږده سفر ته مخکې کوي چې په 2015 کال کې د بیسارو خو لوبو پر مټ د کرکټ نړیواله شورا او کارپوهان حیران کړي دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په 2016 کال کې د دغو دوه مهمو جامونو وراخوا په پلان کې لري چې افغان لوبډلې ته د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره هم سیالۍ برابرې کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو در په امدی هیله بیا هم پیل کوو د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه. باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویلي دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت او میوږه سپداغه او موزه کې زما یو مزکه ده سندي ملکیت لري د کرم د کور سره د خلو سره دغه کرم را سګردوي د کرم واست غوره کومندان دي. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړو چې دا مځکه جنې راوای ځکه ما دا دوه کاله کېږي ما پرې چا خرڅه کړې ده هغه مې پیسې نه راکوي د مځکه نه راکوي دورې و دورې مې د غفیل د هغه امنیه قومندان ته مې هم ډېرې عریضې کړي دي یو دسخط پر وسي چې دته ورسېږي که نه خو سړی نه جلبېږي او زیته عریضه راشي او ځای نه جلبېږي چې د ده سره زه خپله تماس ونیسم یا د ده سره ووینم نو به دا کار زما د حل
دغه ستونزه تاسې همهلته په سیمه کې د خپلو کوم چې سیمه ییز چارواکي دي هغوی پرې اړه لري هغوی سره مو نه ده شریکه کړې
شریکه کړې مې د دغه اوزیته لس پاره د هغه مې اومې اوزیته ورغلی یم د هغه قومندانۍ ته تللی یم دا دوه کاله کېږي اخته د کندار د کرزیسا د ور شاولي خان سره مې خپلې لدي چې هغه دوه درې واره د اوزیته وویل چې دا سړی ټینګ ته سړی نه ټینګېږي بل څوک یې نه شي ټینګوی بیا د هغه کندار د قومندانه ماشي او بېخي ډېر مات غوستلي دي حتی یوه د دغه قومندان یو د والي صاحب سره مې نه دي لدي د ولایت شورا د رئیس سره دا ګردو سره ملي د دوه دوه سره مینه جلدی
دا کوم کسان سره تللی دي دوی ستاسو سره څنګه پاره څو وي چې ولی تروس پر په دې برخه کار نه کړي
دغه ته درې واره واره غلم دا شاولی خان کریزیت زده هغه را ټول ول تر اساری زده کومندان په نامو کاری زامی وکړه په کومندانی د سخت کړ جنایت ته جنایي ته سخت کړ د یو په کومندانی ته کومندانی چې ورځ تر واس ول مو ځنه جلبې بیا شاولی خان ته ورل بیا غو ځنګ بیا توالي چې سړی جلب کړه مې جلباو بل وای بیا بارغ نو دا به زوره وري باندې زوره ورخونه دي چې نو واست سپاس نه پرسی خو یا ته خپل ځنګ پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر دا کار چې سیامات وکه زمانه د خدغه سندي زبر در دا کار کیر برول یم ده کستاده انونه اوس په دوله چورا درې سره مين لیدیږي هغه نه د خړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولیږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر ده د بل چا دیم کوم ځکه کې دا یو دا غد
دا سړی څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مستی یو اخ په خاط کې وو وسته غورک د دا شنو پولیس کومندان دی وسته غورک ته شنو پولیس کومندان دی د شوی میاشتې ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه نه کړی چې کندهار د امنیه قومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ما د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره چې کریم الله سره هغه ته ول مال ته ځان ګرتو هغه چې مې ځان ګرتو وي ول ته په ناخې کڅنګ دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا غلم بار یو چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د یعنی د غصب هغه لري درول څه بده چات اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کی کچېره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فلا سزا ویني
په لوک سپ تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغړي دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډېر یعنی په لسګونه قضيه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچېره هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به وارس
بلې خپل وخت سپ دغه آیات الله څو وخت تاسو ته درشي چې دوی د ستونزې د
وری دوی کولای شي نن راځي کولای شي سبا راځي کول شي بل ورځ راځي کوم ستونزې نشته دې لپاره
خپل وخت سپ دوی چې څنګه وې دي وې چې د کرم چې دی دا وې د غورق قومندان دی یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړی وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکي
بله
مننه خپل وخت سپ خو ډیر دل داسې دل شي چې چارواکو و دې کړی چې دا کسان موږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي هله منم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا
د اطلاع کوم ستونزې نشته دوی کولای شي زما شهره ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم ستونزې نشته
مننه خپل وخت سپ کور ودان ژوند دی اوسه
چه چاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ور شامدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کو چې ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونه د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی و اوریدله کته سه هم څه ستونزې لري او غواړي چې هواري شي نو ل ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. موږ د اړې کشمیره ده 0992 93 موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او ستاسو ستونزو ته د هواري ولار پیدا شي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوت چمتو دي چې زموږ دوستانو دا ځل هم پر بیلابیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندی او جدي سي. ځینې له بیکاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو په پایلو چې وای په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد سته او لنور او سیمو ولایتونو څخه خلک ګمارل کیږي چې دا کار د دې اوریدونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکاره پاتې سي. نو د دولت څخه غوښتنه لري چې دغه ستونزه باید حل سي. دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې درته خبره کو. را سره اوسئ.
السلام علیکم. زه مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم. د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټول د نوې ولایتو خلک استخدامیږي. ولې په کندهار کې دا څوک نه چې په هغه ولایت په یو شعبو کې استخدام شي کنه څنګه د حکومت وایي دلته په زرهاو ځوانان دغسې بېکار ګرځي. تعلیم تربیه د ریاست څخه فارغه شوي مصیبت کې د نور ځای څخه خلک استخدامیږي. په ولایت کې په محکمو کې په بینکو کې د کندهار خلک نو چی شو کې دا څه به ګرځي او بل اخیره به نو یو اروپا ته ځي بل ځای ته ځي. بیا د حکومت نو چې خلک د اروپا ته نه ځي نو پریږدي چې د لچا تکي او کدا سي نو بیا د خپل کندهار خلک راولي په خپل شوبو کې جواز لري د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې. نه او سلام.
دما غوښتنه له صحت امینه داده چې تاسو لرو پروتو سیمه ته واکسین رسوي. تاسو د مغزي منطقي خلک ونیسي چې واکسین د دنیا هغه سره ورسوي. تاسو د بل جهه خلک ورول یو غو باندې دغه دي خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک کوي چې دا جاسوسان دي. نو تاسو چې خود به خلک پات کیږي خود به خلک پلجيږي د مغې منطقي خلک ونیسي که یو پاتې سو توانې زدر کوم نورم په مخه کا.
سلام علیکم. اکبر خبر کوم د ننګرهار ولایت د سارګ غلجیل سوالینا د دولتي چارواکو څخه موږ هیله ده چې دې ځای خلک د پیسو مقابل کې طالب کو نوم بکیږي بل نوم بکیږي غریب غریب خلک مجبورای پیسې کې خلې په سوالي کې باندې کې شکنجه ورکې ډېر نور خبرې جیسے او نن پکې د ستاله دی اتا ډوړې ورکې تا چې ورکې دا بیګنا خلک زوري ځینې کسان له سوالي کلی کور کې نیولې دي هغه هم د جلال آباد کمانډانې ته لیکل غوړي دي ما بس کې پراته دي موږ حیران د اثر حکومت د اثر چارواکي تاسو دي نه په وایې سو حکومت حضور مجبورای په محلي په ډول ته وو څنګه وو خدای په خاطر باندې دا خلک مخه ونیسي زرونه هله ورزګانې ته دغه نوې د دولت څخه وی له خاور سره خاور سره نو خدای په امان توجه نه مننه.
سلام علیکم. سلام آزادی ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام ما آزاد چې د ځوانانو به کار دي هغه څوک چې تاخو ته برابر دی هغه ته تاخو نه ورکول کی کوه ته تاخو ورکړي چې ځوانانو ته به کارم پیدا شي او هغه خلک ته چې ضرر نشته نو ځکه د دوی دا تقاعد معاش په کور کې پوره ورکول کېږي نو دوی څه دا ځای د نورو خلکو نیولی دی ځکه ځای نه خالي کېږي. دا زما پیغام دی او بل دا پیغام دی چې د کلوریا او لیسانس او معاشات ټول په یوه سیند باندې تقاعد کېږي در حالی چې دولسمان باید په شپېته کلنۍ تقاعد شي او چلسمان په شپېته کلنۍ او نور په پنځه شپېته کلنۍ ډاکټر ماستر په شپېته کلنۍ خو دې موضوع ته هم څوک توجه نه کوي. زما دغه پیغام وه چې دا مشکل هر شي توجه ورته وشي ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم.
چې دا غیبل سیم په مشتاب ویلای وی مالیم کدا شي چې دا سم مالیم میوکه یا کنه
عبدالعلیم د نیمروز د ولایت سوسای سره خبرې کوم. زما غږ د مربوطه مسؤلینو ته ورسوي. وزیر صاحب داخله، محترم وزیر صاحب داخله، د نیمروز مسؤلین و قمندان امنیه او مربوطه نایه او کم نور مسؤلین نظامی چارواکي چې دي، هغه موټرسکلان د دوپشته یعنی دوه نفره دې نه پرسپریږي، یو نفر دې پرسپریږي. نو ځکه موږ دوکانداران او کاسبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی، چې د لیرو ځایو ته راځو، موټرسکل مو ګیروي، بیا د پیسو بانه کوي، پیسې راته اخي، او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استوي نو هغه 1500 افغانۍ راته اخي. او والي صاحب ته چې مراجعه کوو، هغه وایي وایده ته باید پلیټ ورته ورکول شي، چې پلیټ چې 500 مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه، بیا چې ولاړ شو دا بله ورځ مو بیا ګیري. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي. موږ دا د شهیدینو مجاهدینو میاشت دی او روژانه دا د پروسه کال ماښام موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه والا کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي، دا میدین ورسره ټچ دي، او کوم خلک چې دامو غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره باده. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا ماشونه موږ ته راکړي. نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم، زه خلک دا د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په تبتدن کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلابلک ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي. زموږ ټول انسانان برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپینږیرې ټول مریضان دي. هلته چې موږ یو یارات مو ولیدو مریضان، هغه وایي وایي دا د سام اثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکټران نتیجه د سام ورکړي. یو دا کسم سام هم پاشي چې هغه دای نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانانو د سام پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی، د تاریخ په بانه سام پاشل به نوم کې توان رسولی دی، تر درخت یې رسولی دی، انسانانو ته رسولی دی. راځي چې تاسو یو خبریال اواستئ په دا ولسوالۍ کې د وڅرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ. ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي، دوه ساعته چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شیر یو روپیه پیدا کړي، هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا د موږ د ملګرو ملتو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسواري ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، مانا جن خو ایسا سرگونی صدا وقتنا نشید رایز تاکبان سواری پر دیر قاملارا نو کیزا کسی بدا سوار لسکا لکی تاکبان بول سواری کنن مکتب کنی ایک مسئلہ ایچ شوی لگی سوی. و سلام.
الو سلام علیکم، و خپل پیغام دالت و تاشت پریل دما. زما دا غستان دل اشرف غنی سا زما سلام جو برسی سی داغ دا زابل پا ولایات کی دا خلق کل پر دا دست و غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په غږ کې د خپل ځکې دي دا کیسې تر دغه وباسي دا و چې د ټول خلک په اخته دي د څو باندې غږ پر ګرځولي د حکومت ځکې د شرایط خلک غږ پر ګرځولي یو ځما د بر ځما په دې ما باندې چې ټول ځکې غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام.
مسلمانونه د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه زمو شپږ غانې چې پر موږ باندې دی اشرف غني داسې نشته او ستړي ده چې هغه د امید کړي آل پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه راته اولاد رحمان خبرې کوم د شهید عبدالله حسین ورور زمو مکتب کې د شهادت او سوادر نوانې میږي. خل اوس موږ نه ته نه دی ورورا کل بس واسطے گوری بے سوال سوادار نمخی سوادار بے سوال نہ پستا وی خدای و کی دا پیغام نہ مانا چھکی او دے ما دے رئیس دے مالے سندا خواہش دے دے مالے مان بے څنګه په دې خبره پوه کی و سلام به احترام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړی ولسوالۍ اوسیدونکی يم په اول قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی ملي دفاع وزیر او مصالح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس دغه نه جدن خواهش کوم عرضو تا کوم چې اکثر د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایتنه غلطه استفاده کوي چا خخت پکې بار کړی وي چا خپل خزه ماشومان په امیل پکې بار کړی وي چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي نظامی وسایتنه غلطه استفاده کوي اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
سلام علیکم زه د ورخم دلین د ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته دا یو د پلار بند دی 2 ساعت 3 ساعت لار بند دی خلاصولو څو جنې چې لار خلاص کی موږ د رئیس له کوټه دال د ترافیک په جفا باندې وګماري په جلال آباد کې په هر څو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خورونو د پاره او دا یو ترافیک نشي موږ لار خلاص کی موږ د ډیر بازار کې موږ د رئیس چې دلته موږ ترافیک په جفا باندې وګماري او سلام
شبیق الله د زابل ولایت اعتبار د سوالي ستاسو ته زحمت ورکوره د اعتبار په سوالي کې نه تړ په وخت یې نه مکتب ست کلینیک نه وایو کلینیک راغله د دواهانه کلینیک د ډاکټر اخرته ما د خدمت سره کوم ګډو د کارونه دي لا کلینیک نه وای نو مکتب مو تړ د کله خو د سوالي د درې کال کې چې مسیره د طالبان د پوسټي ته بازار اسکار نه شي شو کېدی دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې سره کوم غوډه دا بنګیو کې لیک راغله دغه دوايي تر اخته دي دا وایي کلینیک کور څه کوی ته باید نو ډاکټرانو مل دي دا رقم کلینیک نو نه ده کار نه څلک دا موږ حکومت صدا خواهش کوم چې د ولس کو سترګو مو د خپل خلک په سترګو وګوري او څلک راکو کې مکتب راولي کلینیک راجو کې سم نو ور دا رقم نس کوم دا یو بازار باندې یو تذکيره راول دي څو خو څو خلای تذکيره جوړه کی د پوسټو کې نه سي راشو کېدای نه سي د واټ څخه پروک طالبان دغه سي 2 کیلومتر د دې نه ځي نه دا د دې د غاده دا د دې حکومت د لاره خو ساتي کیږي نو حکومت راځي والسلام. زه
تاسو په کندهار ولایت کې خدای شي ډاکټران د 2 نمبر ډاکټران دی یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي بل د پښو د درد درته وي ولاکه په هیڅ پیږي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټران دي کېدای شي دا نه دا کندهار خواتم راځي دا غوښمر ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادیا ورډونکو ته او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم دغه د مغول خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پیسونه اخلي او زیات معنی زیات څه دي کې باید د دغه سره قانوني چلند شي او دا څنګه هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې وي ته څنګه ځانانه بوځنه ولته هم زیات پیسونه اخلي او د واګان ډېر قیمت یې موږ دا هیله ده چې د وزارت نه چې په دغه خلکو قیودات ورته موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیات پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم نه دلته بل قسم نه والسلام.
زه د هیل ملاله څنګه د روسای سره په تاسو سره په تماس کې یم ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي از موږ د سوالي را پاک کړي موږ د دې په آزادۍ او د په تنګ جنګونه روان دي از په یوه سره دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د غد اولاد به جوړو ما نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم ما د شپ غنی څخه دا خوایس چې دی ان غازی بخاری ته او برکی بخاری ته نه سیدې د ایلمن په د مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا شان دې ته ایلمن کې دې ایلمن پر راشي دې مونږه اعلی بنځې سو وګورې ما دا پیغام نه شې دې رمونه مستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتما درته خبرو کو په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو واري سي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو